شه ملمنو ته دې هم
تشکر سي
ستړي مشي وایم خدای من اوریدونکو بیا هم ولایت په ولایت پروگرام په دې خبرونه کې لرو د اصل خوست زو د خوست والی شغلې حکم خان حبيبي د ولایت شورا رئیس امیر الله رسوند او یو قومي مشره حاجی شریف الله زموږ ملمنه دي تاسو هم کولای شئ سرلوسه یا د افغان بیسیم پاته سوالتل شمیرې پښتنې او نظرونه ولیکئ بیا هم د فیسبوک لارې خپل نظرونه او پښتنې را سره شریک کړئ د ټلیفون شمیرې به لږ وروسته درته اعلان کوم مست خبرونو نوبت احمد تکل د دې سات خبرونو وړاندې کوي
سلام په فایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونو ته پام وکړئ د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف رابرسېره شوې ده نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډغوري سیمه کې څو جمعتون سوځولې دي او د چین پلازمېنې پیکینګ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا د 2022 کال د اولمپیک لوبو د کوربتوب مقام ترلاسه کړ بشپړ خبرونه د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف رابرسېره شوی د کوټې د شورا غړي مولا حسن رحماني له آزادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د مولا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره ور دی نامعلومو کسانو تیر شپه وکه په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې اوریدلای شئ نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډغوري سیمه کې څو جمعتون سوځولې دي سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه شپږ جمعتون سوځول شوي د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جمعتون سوځېدلي
مسجد هاشم د وردک ها حاجی نظر قضیه حاجی نظر د اسلام آباد دندغوری مسجد میرغاسدین هم د دندغوری د قریه اسلام آباد مسجد موسا د قریه محمود خیل دندغوری ارتار سر گفتا د اون ساحه دولت نیست
خغلی مظهری وویل د نه پویږي چې دا جمعتونه به د چالو خواس وزول شوی وي د جمعتونو د سوزولو مسولیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلای د پنشیر چارواکی وایي چې د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې ورستیو سیلابونو سلګونه کورنۍ ته مالی زیانونه اړولې دي د پنشیر د ولایتي شورا مرستیال راهلې اتای له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل په همدې حال کې د پنشیر لپاره له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مسؤل ویلي دي چې سیلابونو د برېښنا بندونه پلونه استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي حمید الله بخشي زیاته کړه چې له زیانمنو کسانو سره د مرستې او د تاسیساتو د بیا رغونې په برخه کې اقدام وشي روسیا غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وای کړی په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی رسنیو ته خبر ورکړی د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایي دفاع اس 300 توغندی به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نه ویشي ځکه د په وینا قرارداد یې ډیر موده مخکې لاسلیک شوی د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي روسیې په 2013 میلادي کال کې د لویدیز د فشار له کبره له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لنډمهال اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز لري کړ اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اتومي موافقې له مخې پر ایران لګول شوی بندیزونه کمیږي روسیا غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د اس 300 توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړي او امریکا هم په اړه اندېښنه ښودلې د کرملن یو جګپوري چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوې دي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي خو تر لاسه کولای نشي د مسترال 2 وبخی د مسترال ډول هلیکوپټر وړونکو بیړیو د پیرودلو تړون ورسته له هغه د فرانسې لخوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړی چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې، خو ده زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخه شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دوما سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لومړی بل کړ، څیرمه یهودي میشتو سیمو ته له تښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې له ټولو امکاناتو کار اخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشځایونو د جوړولو او په میشځایونو کې د ډیره یهودانو د ساتنې تور لګولای. د چین پلازمینه پیکینګ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې آی او سی لخوا د 2022 کال د اولمپیک لوبو د کوربتوب مقام ترلاسه کړ. پیکینګ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د 15 پلاو د رایو ورکولو په جریان کې د قزاقستان له پلازمینې الماتی څخه میدان وګاټه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د کمیټې پریکړه اعلان کړه.
دی انټرنیشنل اولمپیک کمیټې هاز دی اونر to announce the host city of
Peking او الماتی دوه کله مخکې هغه محل چې د اولمپیک د لوبو د کوربه ښار د غوروي کار پیل شو د سیالي په ډګر کې یوازې پاتې شول، ځکه چې د اوسلو او سټاکهولم په ګډون سلور اروپאי خارونه په سیالي په سیاسي عملی دلایلو له دې جریانه ووتل. د قزاقستان صدر اعظم کریم ماسیموف د اولمپیک لنډیوالې کمیټې غوښتي و چې د لومړي ځل لپاره د منځنۍ اسیا د یو ښار په غوړه کولو سره تاریخي پریکړه وکړي. د الماتی هغه ښار وباله چې د طبیعي واوره غرونه او د 1.5 کیلومتر په واټن کې دننه د هر راز لوبو لپاره ډګرونه لري. د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن همداراز د سویس لوزان ښار د 2000 کال د ځوانانو د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربه په توګه غوره کړ. او رسای خبر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن د وحشي حیواناتو او طبي بوټو د غیر قانوني پلور او پیر په اړه خپل لومړنی پریکړه لیک تصویب کړ. د وحشي حیواناتو او بوټو د قاچاق د مخنیوي پریکړه لیک چې پرون د عمومي اسامبلې د وړه 193 غړو لخوا په قاطع اکثریت سره تصویب شو اجرایی ضمانت نه لري. د دې پریکړه لیک مسوده چې د ګابون او جرمني لخوا وړاندې شوې ده له ټولو هیوادونو غواړي چې د وحشي حیواناتو او بوټو د قاچاق د مخنیوي لپاره په ملي کچه قاطع ګامونه پورته کړي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروان مو په دې ولایت په ولایت پروگرام کې په خدمت کې يم. د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن خوست زو چې له وزیرستان سره وښته پوله لري، پکتیکا او پکتیا د ولایت نور گاونډي ولایتونه دي. خوست 12 ولسوالۍ لري او مساحت یې 4125 کیلومتر مربع دی. په ورستیو کې حکم خان حبیبی د خوست والی ټاکل شوی دی. شاغلی حبیبی زموږ د نننی پروګرام میلمه دی. دغه راز د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان او قومي مشر حاجی شریف الله ته مو په دې خپرونه کې د ګډون بلنه ورکړل. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د مشت هم د ټلیفون لري او هم د فیسبوک او هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 1903 شمیرې باندې له موږ سره تماس ونیسئ. له دې لارې ستاسو پیغامونه موږ ته رسیږي. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 1555 تلفون یو څو شیبې وروسته وکړئ چې زموږ میلمانه لومړنۍ خبرې وکړي. لومړی میلمنو ته هرکلی وایم. والی صاحب حکم خان حبیبي، تاسې تازه د خوست والی ټاکل شوي یاست، البته ډېر وخت مو نه کېږي. د خوست کوم مسایل درته ډېر عمده او جدي ښکاره شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر هر څه وړاندې ز رسوان صاحب امیر صاحب شریف الله خان ډیر درنو میلمنو تاسو ته او ټولو ولسونو عزیزانو اوریدونکو ته د زړه له کومې خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او امید می ده چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او په مینه او په سوکالۍ سره تېرې شوي وي. مسله دا ده چې زما دپاره به حتما مهمې مسلې ډېرې وي. دا چې خوست د افغانستان په کچه یو مهم ستراتیژیک ولایت ته ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان په سیاسي او معاصر تاریخ کې خپله خاص ارزښت نه برخورداره ده. په دې خاطر باندې په خوست کې مهم موضوعات دي. د خوست خپله موقعیت او د خوست اداره د افغانستان د حکومت او د دولت لپاره مهمه ده چې څنګه اداره باید وشي او څومره اړین اصلاحات باید رامنځته شي. زه د هغې ورځې نه چې دلته راغلی ما یوه اساسي مهمه مسله دا ده چې دلته یو عمومي ارزونې ته ضرورت و چې د خوست ټول سیاسي، اقتصادي او اجتماعي او امنیتي وضعیت وارزول شي او د هغې په رڼا کې بیا خپل پلان جوړ شي، یا لنډمهاله او یا اوږدمهاله پلان. چې الحمدلله دا کار وسی. د خوست عمومي ارزونه مونږ د قومونو، علماو، مشرانو، متنفذینو، سیاسینو او د خپلو دیدو بازي د اولیدنو په نتیجه کې دغه کار کړی او د هغې په رڼا کې خپل سلبزینی پلان جوړ کړی ده. دوهمه مسله دا ده چې دلته البته د تیرو سیاسي جریاناتو په نتیجه کې او بیا خصوصا په وروستي کې چې خوست کې کوم تحولات او موضوعات رامنځته شول، البته یو څه فاصله، نسبي کمه فاصله چې د خلکو د حکومت تر مابین جا شوې وه، یو نسبي خلا موجوده وه. منګاړینه ولیدل چې دغه خلا باید رفع شي. په دې خاطر باندې د علماو او مشرانو، قومونو او د حکومت او د حکومتي ادارو تر مابین ګډې ناستې او د همغږۍ ناستې ترسره شوي. او په دغه برخه کې له الهام اوس فضا صمیمانه او نسبي کوم وطن چې موجود و هغه نشته. قومونه او علما سپینګیري په ټوله معنا د خپل نظام سره همغږي دي او د خپل حکومت او د ادارې په تنګ کې ولاړ دي. د خپلو ولسونو د خپل ګران خوست انکشاف لپاره زمونږ سره همغږي دي. په تنګ کې انکشافي موضوعات چې څومره اړین دي چې خوست څنګه کولای شي چې انکشافي وده او پرمختګ رامنځته شي، او د دې په تنګ کې نور انکشافي بهیر باید په ټوله معنا باندې څنګه چې لازم ده په حرکت راوستلی شي. او دا کار مهم واړی نو د دې تر څنګ د خوست لپاره د مرکزي دولت او د حتی تمویلونکو ادارو دپاره د کومکونو د جلب او د جذب موضوع، او تر څنګ یې د ټول امنیتي وضعیت او د امنیتي پوښښ موضوع څنګه وکولی شو د خوست او د ګرانو خوستوالو دپاره د امنیت ډاډمنه فضا رامنځته کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی امیرالله زرسوان د خوست ولایتي شورا رئیس، ستاسو په نظر د خوست خلکو عمده ستونزې څه دي؟ په ډېرو ولایتونو کې امنیت او همدغه راس اداري فساد نه خلک ډېر شکایت کوي. په خوست کې خلک د څه غوښتونکي دي؟ په کومه برخه کې زیات شکایت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم محترم حبیبي صاحب په د قومي مشر محترم شریف الله خان برادیو قدرمنو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. سلامونه وایم. د پښتنې په ځواب کې به دومره ارز وکړم چې خوست خلک واقعیا چې د خپل وطن، خپلو خلکو، خپلې خاورې سره ډېره مینه لري. دوی په مختلفو وختونو کې د مختلفو چیلنجونو په مقابل کې خاص موقف خپل کړی او خاص مبارزه کړي چې هغه د تاریخ په حساسو شیبو کې هر څه لیدلې او بالاخره په هغې باندې شهیدان دي. بلې ستونزې او څه مشکلات به هم وي، البته د خوستي خلکو غوښتنه هم دغه د خپل ټول افغانستان په سطحه او بالخصوص د ولایت په سطحه د یو ډاډمن امنیت موجودګي ده. دا عمده غوښتنه ده. او په ذهن کې د خپلو خلکو او د خپلو خوستوالو ورونو د سوکاله او رفاه ژوند او د دوی د مشروع مصرفیت او دې لپاره د خو خدمات ورته کول غوښتن کړي. دا هغه غوښتنې دي چې ورځنی ضرورتونه دي او په دې اعتبار باندې دا دغه ولسونه چې مثلا په دغه حساس وختونو او حساس شبو کې د بعضې مسایل نه ضروري هم لکه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې یوه ډېره ناوړه پدیده دغه اقتداري فساد دی. دا واقعیت ده چې د دې نړیوالې روڼتیا ادارې له ارزونې سره هم یا د دې ارزونې له مخې زموږ ملک متاسفانه د فساد په حساب باندې څلورم درجه خپله کړې په تېر کال کې. نو دا یو واقعیت ده، یعنی واقعیت ده چې زموږ ولایت به هم د دې ستونزو نه مستثنی نه وي او دا هغه ستونزې دي چې په کول کې د نورو افغانانو په څیر به خو سوال هم دې نه د زوړېدلو په حالت کې او د دې د منځ وړلو هیله او امید ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. والي صاحب حبیبي، زموږ یو اوریدونکي محمد ولی لیکلی دی، وای د خوست امنیت ته باید ډیره پاملرنه وشي. دوه نور اوریدونکو، یو عبدالسلام لیکلی دی چې خوست په نسبي ډول امن ولایت دی. یو بل اوریدونکي حقداد ساحل دلارام څخه لیکلی دی، وای خوست نسبتا امن ولایت دی، حال دا چې وزیرستان سره پوله لري. تاسو ته د خوست امنیت څنګه ښکاري؟
مننه دورم د مننه کوم. مسله دا ده سره دي چې خوست بیگاون هیواد سره وګده پوله لري او سرحدي کرخه او خوست ولایت ده. ولی د دې ټول موضوعاتو باوجود لله الحمد خوست امنیت په افغانستان د بعضو د ټولو سرحدي ولایتو او د بعضو نورو ولایتو په نسبت باندې دلته ډاډمن امنیت وجود لري لله الحمد. په استثنا دي دغه دوه وروستنیو پیښو چې د تیرو درې میاشتو په جریان کې شوي دي، د تیرو څو کلونو را دېخوا، د وروستیو څو کلونو را دېخوا دلته داسې پیښه نه ده لیدل شوې چې هغه دې په ژوره توګه د خوست امنیت ته سوال وي او د خوست امنیت دې هغه تخنۍ کړي. الحمدلله خوست کې ټولې ولسوالۍ فعالې، ټول دولتي درېمي واحدونه دویمي واحدونو کې فعالانه دولتي کارمندان حضور لري، کار جریان لري. کوم اجیس جدي ستونزه زمونږ د زیربنا په وړاندې نشته، کوم د اساسي ستونزه چې لارې دي بندې وي اولته دي عمده او اساسي ګواښ ولیدل شي، د معرف په وړاندې، د صحت په وړاندې، زمونږ د ټولې دولتي دوایرو او د دولتي برنامو پروګرامونو انکشافي او نورو دولتي پروګرامونو په وړاندې کوم خنډ اوسېږي الحمدلله نشته. د معرف په وړاندې مو دروازه خلاصه ده، د صحت او د نورو برنامو تطبیق لپاره، د انکشافي برنامو تطبیق لپاره ټول اړین اقدامات شوي دي، کومه جدي ستونزه نه لیدل کېږي. اما امنیت لپاره یو لړ متعدد وجوهات وجود لري چې هغه وجوهاتونه یو شی زیادوري کولی شم چې کېدای شي زمونږ د حکومتي دایرو هغو لپاره او د ولسونو لپاره سوال وي. هغه دا دي چې په کوچنۍ پیمانه وخت نا وخت یا اختطاف یا کوچنۍ پیمانه یا مثلا موټر تښتونه یا کوچنۍ جرایم په بعضي ساحاتو کې رامنځته کېږي، موږ دې سترګې نه شو پټولی، دا به شتون لري، دا به وجود لري. اما زمونږ اراده داره چې په کلک عزم، په کلک هوډ باندې زمونږ دولتي اداره د دغو جرایمو په وړاندې جدي مبارزه لرو، د دې لپاره خپل اړین پروګرام باندې کار کوو چې بالاخره وکولی شو چې د دغو کوچنیو موضوعاتو او بدبختیو کچه هم راکمه کړو، د قانون حاکمیت تلا زمینه مساعده کو، قانون په ټوله برا تطبیق شي او په ټولنه کې امن نظم تامین وي، اجتماعي عدالت تامین وي او بیر اخر خدای نه خواسته خوست کې کوم داس حالت چې خلک تشویش ولري امن ستنه شي. زه بیا هم یو ځل په خلاصه شکل وایم چې الحمدلله د خوست امن ډاډمن ده، په غټه کې د دې ستونزې په دې برخه کې نشته.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري، په دې خبرونه کې په خوست خبري کوو. د خوست والی حکم خان حبیبي او د ولایتي شورا رئیس امیر الله زرسوان همدا شپه زموږ ملمانه دي. تاسو هم کولای شئ چې له دوی څخه په مستقیم ډول د خوست په اړه پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیره به څو شی به ورسته درته اعلان کړو. لاندې خبرچه ورسته را سره اوسئ.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تا تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو آزادی رادیو اوری څلور بجې او شل دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:16 نوي دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ. اوس هم تاسو ته بلنه درکو چې زموږ له درنو میلمنو د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولایت شورا رئیس امیرالله زړسوان څخه په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ. 0909-203-1540 او یا هم 0908-255-555 زموږ د سټوډیو ټلیفونونه دي. اورېدونکي لرو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. سلام نامې کې هلې نیو منای
سلام تاسو.
ما د والي صاحب خدنا هوتم نه ده چې تاسو په ولایت کې فرحادي ولایت ته تقریبا خو سره سرحد لري. د دې په وجه هم امنیت نسبته نور ولایتو ته شدي. دا امنیت د خو سره چې ستاسو د غوښتنې سره یعنی په هنده کې تاسو
صحیح متاسفانه ټلیفون مقطع شو. خیر، شاید هم ستاسو پوښتنه دا و چې د خوست نسبي امنیت علت څه دی. بل اوریدون خیر لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړی خیر یې؟
سلامت اوسې. له کوم ځای خبرې کوي صاحب؟
له زرمت نه خبرې کوم.
له زرمت نه. مهرباني مهرباني.
موضوع د څه په اړه؟
مشبده دیخ پراونی لپایل چو وری ویل چه ده ولایت پا ولایت پا دی پروگرام که پا خوست خبری که و ده خوست والیا و ده ولایتی شورا رئیس مو ده شیبه ملمانه دی. خیر، بلا وردون که تا بنو بطور که آزادی رادیو ده ولایت پا ولایت پروگرام. مهربانی که ویسه.
سلام.
و علیکم السلام. مهربانی که وی لکم زی خبری که وی. متاسفانه ستاسی آواز دیر خراب دی. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
اسم سلام تاستا و ملمانو تا سلام کن پکتی آوالی ما.
مربانی که وی پکتی آوال سیب.
اسم سلام تاستا و والی سنان ملمان نبختان دار ده. او دو سیورتوائم چه دا کم جنگ که تو پوست که هر وقت وی دی مقبل و دی منگلو څنګه دا دغه څه د پای څخه کېږي د کیچې نه ده. په دې کې ډېر چارواکو لاس او زما په نظر باندې هر وخت به په غاټو او صلا او سره وري. بل د خوست میدان او اینه مسوال ده څه وخت جوړ شي او بل د پښتیا او د خوست سره دا ډېر وخت لاس زمونږ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دا سوال نه ودا درې
دا چې د خوست ټول مهمې او عمده مسلې یاد کړي. خیر، بل ارزل کبه نو به ترکو آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب. خیر، دوی قطع تلفون. بل اوریدون که دهی جان معرفی که.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دیگه من ده ولایت سر مرگه ده ولسوالی از سای سر متماس که پیغام لرم.
مهربانی، دی خوست به ارتباط که پیغام لره یا نظر لره؟ مهربانی
نظر مدغه دې چې زمر په وزر و جازي دې وجر و زاري دې وته اشرف غني په دې چې ورسوي دې من په ولادت کې د اسکر د خاصه کارونه ډیر خراب دي.
متاسفانه په هلمند خبرې نه کو مو کې دې هلمند نو بتره ورسېدو ژر به هم را ورسېږي. بیا ټلیفون وکي. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي.
شورات رئیس سلامونه وړاندې کوم. سلام زمنګ پښتنه دا چې تاسو په وحدت حکومت کې تاسو څه خدمت وکړه د خوست ولایت لپاره.
ډیر مننه. وسله نور اوریدونکو هیله کوي چې څو شیبې ټلیفون ونه کې چې زموږ درانه میلمانه ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. لومړی والی صاحب، د لومړني اوریدونکو پوښتنه فکر کوم دا و چې د خوست نسبي امنیت علت څه دی؟
مننه. سب پوښتنه ده. څو دلایل او فکتورونه موجود دي. یو فکتوري دا ده چې دلته په خوست کې د امنیتي ادارو تر مابین ښه همغږي موجوده ده. په ټولو اړینو ساحو کې خپل نظامي تدابیر نیولې دي. نظامي قوتونه وجود لري. نظامي قوتونه په ښه همغږي مثبته روحیه یو د بله سره کار کوي. دا یو علت. دوهمه مسله دا ده چې تر څنګ د خوست ولسونه قومونه مشران علما جاهد علما
دا ټول په دغه برخه کې د دوی وانډه د هېریدو ول نه ده. خپل ولسونه دا ویښ ولسونه دي، دوی په دې ټوله معنا د خپل حکومت سره همکار دي او په ټولو مسایلو کې د حکومت تر څنګ دي، اړین معلومات شریکوي او حتی د بعضې ناخوالو د بدبختیو او د بد امنۍ د لاملونو د علتونو په پوره کولو کې تل لپاره له حکومت سره مرسته کړې ده او لا هم دغه مرستې ته موږ سترګې په لاره یو او مطمئن یو چې دوی دغه مرستې کوي. بینان د حکومتي او امنیتي ځواکونو تر څنګ خپله د ولسونو او د علماو ونډه ډېره مهمه ده. د خوست په برخه کې چې دا دوی کړې ده یو عمده علت هم همدغه ده چې خپله ولسونه او قومونه نه غواړي چې خدای نخواسته په خوست کې د بدامي واوسېږي او دلته دې ستونزې دي. ځکه ما مخکې هم عرض وکړ چې دا شریکه کشتۍ ده که خوست کې دادمنه فضا ولرو، سوله ییز اجتماع ولرو، نو ټول به پکې په ارام او سوکاله ژوند ولري او که خدای نخواسته حالت خرابه وي حتمي ده واړین نسل حکومت تر څنګ ولسونو ته هم ستونزه ده. دغه عمده لاملونه دي. تر څنګ نه پوهېږم چې دویم پوښتنې ته هم لاړ شم او نور موضوعات.
بله، دوم پوښتنه یوه پوښتنه نه بلکې درې څلور پوښتنې دي. خیر، بیا به په هغې خبرې وکړې نه بې هېرو. یو اورېدونکی بسم الله عابد د فیسبوک له لارې پوښتنه کړې ده، وایي چې د کاروان سرای پوستې د کمپاین پوسټ یادوم و د خلکو ته ډېر ستونزې پیښې کړې دي. زړه سوان صاحب، اول تاسو وایئ که څه هم دوی پوښتنه له والي صاحب څخه کړې ده، تاسو ورسره موافق یاست چې دغو پوستو خلکو ته مشکلات پیښ کړي دي؟
مننه. بلې دغه پوښتنه پر ځای ده. واقعا چې دغه وخت په وخت باندې دلته په دغه نقطه کې دي همدغه سرک ولسونو ته ستونزې راولاړې کړې دي. په دې برخه کې همدغه خلکو چې ناروغبور کې موږ ته څو څو ځلې مراجعه کړې ولایتي شورا ته او په دې اعتبار باندې موږ په دوامداره ډول د دې د ستونزې د حل په اعتبار باندې مشاورې کړې. دغه یو حقیقت دی. خلاصه دا ووایو چې ولسونه د دغه لارې د وخت نه وخت باندې دوی څخه کړېږي او حتی مریض خپل وخت ډاکټر ته نشي رسولی، حتی په خدیو او غمونو کې د اشتراک کولو په خاطر باندې خلک خپل وخت د دغه لارې رسېدګي نشي کولی. دا یو واقعیت دی. نو د دغه لارې د خلاصولو په خاطر باندې موږ بدیله لاره په متوقع ډول غوښتلي. باید یاد کړم چې د اختر نه مخکې د ورځې په اخرو وختونو کې جناب ولایتمار رئیس جمهور چې خوستا د هغه یو پیښې شهیدانو ته د فاتحې د کولو په خاطر تشریف فرماوه، هغوی ته هم دغه وندي موږ وکړ چې د دې لارې بدیل ضروري، ځکه دی چې ولسونه د دغه لارې د بندېدو نه وخت په وخت ډېر په تکلیف او واقعا چې د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. او په همدې ترتیب د جناب ولي صاحب ته هم دغه مسایل عرض کړي، د ولسونو دغه ستونزې مو ورته ښولي. دا یو واقعیت دی او دې باندې باید کار هم وکړو او دا د ولسونو مثلا حق دی چې دوی په دغه ځای کې باید متوقف نه شي او کله نه کله د بعضو پېښو سره مخامخ کېږي د توقف په نتیجه کې چې بېلګه یا مثال یې د ورځې په اخره ورځو کې د یوې پېښې یادونه کولی شو. دا یو واقعیت دی او دا ستونزه شته. دغه د ولس حق دی چې باید هغې ته رسېدګي وکړو او یوه بدیله لار ورته پیدا
کړو. سلامت اوسئ والي صاحب، همدا موضوع په نظر کې ونیسئ او پرې تحقیق به وکړي او کار به پرې وکړي. والي صاحب، د پکتیاوال پښتنو ته براشو د مقبلو او منګلو د جګړې په ارتباط او دی وایي چې حکومتي چارواکي په دې جګړې کې لاس لري، په دې اړه تاسو څه وایست او څه اقدامات مو کړي یا غواړئ چې وکړي؟
مننه. مسله دا ده د پکتیاوال صاحب په پښتنه کې درې شیان نغښتي وو. لومړی موضوع دی مقبل او منګلو ترمنځ هغه قومي شخړه چې کلونه ورباندې اوښتې دي او متاسفانه تعصب سره ووایم چې ترمنځ یې شهیدان شوي دي او ترمنځ یې کورنۍ متضررې دي. واقعا زه تعصب ښکاره کوم په دغه موضوع. هغه څوک چې په دغه لاره کې تللي دي، شهیدان دي، د هغوی ته جنت دعا کوم، کورنیو ته خدای پاک مصبر جمیل غواړم. دا ډیره مهمه موضوع ده. زما دپاره هم د خپلو کاري ولایتونو په سر کې قرار لري، ځکه د قومونو تر مابین نزاع او شخړې د امنیت دپاره یو ګواښ ده.
او من بعد دې داونه سره کولای شي دلته سولې جو داډمنه فضا دا بنان نو پر د کاری لومړی توغونو په سر کې ده ما په عام دې تیر اتی په جریان کې هم دې مقبلو د قوم مشران کتلې دي اجتماعي میډیا تاسو په خدمت کې ده کېدل شي چې ځوانان او ورونه یو ګوري هم دې منګنو د قوم مشران کتلې دي او سره مې فدی اقدام کړی د دې لپاره زه اړین اقدامات په نظر کې لرم پلان لرم چې څنګه د خوست هغه پنځه شپږ مهم موضوعات چې هغه د قومونو تر مابین شخړې دي په متعدد موضوعاتو باندې څنګه یو په بل پسې زه دغه لاس باندې ونیسم د دې لپاره ټول نو په سر کې زما د منګلو دي د مقبلو عزیزانو ورونو تر مابین د شخړې موضوع ده زما اراده په دې برخه کې جدي ده او زه په دې برخه کې پلان لرم چې ان شاء الله نږدې یننه په شوافتو کې که د خدای خوښوي ولسونه همکاروي دوی را سره په دې برخه کې همکاري او گذشت وکوي د دې موضوع ته د پای ټکی کېدم یو ځانه دی هوایي میدان خبره وکول اسدادي افغانستان لپاره او بیا خصوصا د خوست لپاره یو مهمه پروژه و مهمه زیربنای پروژه و متاسفانه چې د بازي دلایل العمل اغه ولاړه و او د اجرات ما ولسمشر هدایت وو چې هم هدایت دار شي دغه پروژه په اړخیز لحاظ باندې یو ځل ورځول شي او نوې طرحه د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون ته وړاندې شي په دې برخه کې کوم کمیسیون زما په شمول توجه شوی ده موږ په دې کار کړی او د دې ټول آباد مو سنجولې دي ان شاء الله نږدې کې موږ خپل طرحه جرات ما ولسمشر ته تر خپل شو پروژه امبته د ولسمشر دی د دې د وروسته شروع د پروژې تطبیق شي دا د ماضي د خوستې لپاره بل د افغانستان لپاره مهمه غټه زیربنایي پروژه د خوستې لپاره مهمه وړي خدمات ارزه کی دریم د خوستې بختیار لوی لارې خبره ده هغه وخت چې د خوستې والی په توګه زموږ مسؤلیت نه درلود د اقتصاد وزارت د مين په توګه او د دندې اجرا کوله دغه پروژې په ټوله معنا جریان کې متاسفانه چې دا پروژه د باج لا مرونو په جریان کې هلته هم څو ځله ودرې دره هلته ما کوششونه کړې د خصوصونو او مشرانو په یادار کې هلته زما کوشش دا و چې دا یو مهم ترانزیتي لارې هڅو باندې دا سړک باندې خلاص ول الحمدلله څو شي کارونه ستاسو سره روان دي فکر کوم کومه برخه دې سړک پاتې ده چې هغه هم په نږدې راتلونکي کې څوکلونه او پلچکونه دي دا هم تکمیل شي او بل اخره دغه لوی لارې د کابل او خوست ترمنځ دا ګټه اخیستنې ته وسپارل شي ارتتاسي او د غیر حفظ مراقبت چارې هم کما شان تطبیق شي درېمه پوښتنه چې د کاروان سرای په رابطه باندې ورور کړي وه چې دا څومره ستونزې لري جناب رضوان صاحب په دې موضوع اشاره وکړه زه هم تاییدوم منمه چې په دغه لویه لاره باندې هلته چې دي خوست ولایتي قواو پوستا او مرکز پروت ده په دغه لار باندې څو ولسوالۍ پرتې دي او په ډېر تعداد ګڼ شمېر ولسونه قومونه خلک تګ راتګ لري په دغه لار باندې او هلته دغه لارې باندې د ستونزه پیدا کوي اما د هغه ورځې چې زه راغلی مده لومړي ځل نه ما هم هلته د خوست ولایتي قواو د مشرتابه سره په دې برخه کې خبرې کړې دي او حتی هیات می توضیح کړی ده لیکلي ډول باندې اسناد موجود دي هیات للی ده او دغه لارې نه یو بدیل لار باندې موږ فکر کوي چې څنګه یو بل بدیل لار پیدا کړو او د خوست ولایتي قواو سره په ګډه همغږي باندې د بری لارې باندې بدیل لارې باندې کار وکړو ترڅو خدای نه خواسته دغه شی ناوړه پیښه دغه شی غمجنه پیښه بیا تکرار نشي او پاینده کې مخکلو ولسونو ته یو خدمت هم کوي اما که چېرته ولسونو غوښتنه ده چې په مطلقه ډول باندې دلته چیک پوینټ لري کې او تلاشي مه کوي دا هم د خوست ښار لپاره یو بل ستونزه ده چې موږ یې محسوسو چې که چېرته دلته چیک پوینټ اساسي تلاشي صورت نه لري بنان د خوست ښار امنیت بیا د سوال لاندې ده د خطر لاندې ده دلته به موږ په آرامۍ سره سانه شو خلای بنان په دغه لار او په کې بدیل هم پیدا شي هلته به اړینې پوستي وجود ولري هلته به چیک پوینټونه وي تلاشي به کیږي اما یوازې د ډېر ازدحام او د لارې بندیدنې د مخنیوي شوی
بله ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو آزادي راډیو او ری ولایت په ولایت پروګرام دی د خوست والی شاغلې حکم خان حبیبی د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان زموږ میلمانه دي تاسو د کچیرته انټرنیټ لري او سکایپ لري نو کولای شي چې لدی لري هم لمر سره په مستقیم ډول تماس ونیسي رادیو ازادي د ازادي رادیو د سکایپ پته ده رادیو ازادي ار ای ڈی آی او ای زید ای ڈی آی د سکایپ پته ده ولی سوی بل اوریدون که عبدالحد هم لطاس تخه پختنه کرده وی خوست ده پاکستان برق چه وقت رازی؟ پاکستان خو پخپله دی برېښنا مشکل لري او یو وخت البته ویلی ول چې خوست حاضر دی چې برق ورکړي. آیا په دې اړه خبرې شوي دي؟
البته پوښتنه ما ته متوجه ده.
بله بله، دا پوښتنه تاسو ته متوجه ده.
مننه. برېښنایي ستونزه په افغانستان کې لا هم خپل ځای کې یوه داسې ستونزه ده چې تل ورته ګوته نیول کېږي او اړین ضرورت هم ده. په افغانستان کې د صنعتي انکشاف او صنعتي بدلون لپاره اړینه ده چې باید کافي برېښنا هم وجود ولري او د ورسونو او اجتماعي ستونزو ته رسیدګي په خاطر باندې هم برېښنا وجود ولري. خوس هم له دغه عظیم نعمت نه باید برخورداره واوسېږي. په دغه برخه کې هغه یوه پروژه چې زمونږ د برېښنا د ادارې په چوکاټ کې دغه برنامه ریزي شوې ده او پلان وجود لري چې د خوست نه د کابل نه بیا تر خوست پورې زمونږ وارداتي برېښنا دا باید اولې پایې ودرول شي، د هغوی لاینونه تېر شي او بیا په دوهم قدم کې برېښنا تېره شي. شاید عیني شواهد خلک تګ راتګ لري د کابل خوست په دا لویه لاره باندې دغه پروژه دوام لري. الحمدلله چې د لوګر او د پکتیا تر مابین دغه کار په سرعت سره دوام لري او دغه کار به دوام پیدا کوي. دغه پایو درېدل به تر خوست پورې دوام پیدا کوي. لکه څنګه چې پروژه ډیزاین شوې ده، هیله مو ده چې د پروژه د ډیزاین سره سمه په خپل وخت زمان تطبیق شي او په خپله موده کې دغه وارداتي برېښنا تر خوست سره ورسیږي. اما دا وارداتي برېښنا به د پاکستان نه نه وي، بلکې دا به زمونږ شمال ته د مرکزي آسیا د هیوادونو سره د هغو توافقنامو او د هغو معاهدات په اساس باندې چې موږ هغوی سره د وارداتي برېښنا په رابطه باندې لرو، دا به هغه وارداتي برېښنا وي. زه د پاکستان نه د وارداتي برېښنا په رابطه باندې لیکلي ډول معلومات هم نه لرم او په دې برخه کې سوایل هم نه غواړم، ځکه دا پخوانی موضوع او کېدای شي پخوانی ولایتي ادارې ته به معلوم وي. اما هغه څه چې معلومات لرم زما په پلانونو کې دي او زه ورته خوشبین او خوش باور یم. هغه داره چې موږ د وارداتي برېښنا نه چې د شمال نه لرو مرکزي آسیا نه یاغې نه خوست هم برخمن شي. اما زه باور لرم چې وارداتي برېښنا به په ټول افغانستان کې د افغانستان د ولسونو او د حکومت ټولو غوښتنو ته کافي او پوره جواب ونه شي ویلی. بنا هم د دې ضرورت لیدل کېږي چې په خپله په خوست کې په لویه پکتیا کې د بندونو جوړېدو لپاره قدم واخیستلی شي، قدم پورته شي او دلته هغه امکانات چې لروي په داخل کې بندونه جوړ شي کلګه هم وي، بلکې خپله دوامداره خپله انرژي ولرو. اما په لنډمهاله کې به مونږ د خوست لپاره وارداتي برېښنا استفاده وکړو.
بله ډېره مننه. بسیور الله قاسمی د فیسبوک له لارې پوښتنه کړې ده، وایي زما سوال دا دی چې تیر والی د کار په موده کې یو کمیسون جوړ شوی و چې په دغه کمیسون کې د ولایتي ریاستونو استازي سپینګیری او مخاور کسان راټول شوي وو، څو د مرکزي حکومت په اړوندو ادارو کې د خوست ولایت لپاره اختصاص شویو پراختیایي پروژو پوښتنه وکړي او په اړه لازمې همغږي وکړي او د پلي کېدو چارې چټکې کړي څو د خوست میشتو حق تلف نشي. په هغو پروژو کې یوه مهمه پروژه د برېښنا د بند جوړونه وه. په تاسف سره چې مغرضو اشخاصو دغه پروژې اجرا کېدو ته پرې نه خودي او کار یې ور وځنډو. ښاغلی رسوان، تاسو په دې اړه معلومات لري؟ آیا همداسې ده لکه څنګه چې دا اوریدونکی ښاغلی بصیر الله قاسمی وایي؟
مننه. دلته د خوست ولایت کې برېښنا بېزلي ده، موږ اساسي او بنیادي برېښنا نه لرو. د دغه مشکل د حل لپاره وصیت دا ده چې تیرې ادارې به هم کار کړی دا چې څومره موفق دي یا نه دي دا جدا موضوع ده. خو اساسي مسله په دې کې ده چې اوس هم سری وخت دی دا چې تر اوسه موږ دغه هدف ترلاسه کړی نه ده. موږ نه دي توانېدلي چې موږ دلته برېښنا تولید کړو، اوبو ذخیروي بندونه جوړ کړو. دا اوس سر دی وخت دی که په دې باندې کار وشي. زه مطمئن یم چې نتیجه به ورکړي. زه هم دغه تاییدوم چې د وړې وړې پروژې چې کله په خوست کې پلي شوي دي تاثیر ګذاره نه دي، تاثیر یې کم دی او غټ پروژې باید لاس لاندې ونیول شي چې هغه تاثیر زیاتوي او په واقعي او حقیقي بڼه د خلکو په ژوند کې تغییر راولي او خلکو ته یو سالم مصروفیت پیدا شي. نو دغه یوازې په هغه صورت کې کولی شو چې موږ د وړې پروژې په لویې پروژو بدلې کړو چې تر ټولو مهمه وه د اوبو ذخیروي بندونه دي. د اوبو ذخیروي بندونه د جوړېدو په صورت کې زموږ شاړې ځمکې خرابې کېږي او حاصلات مو زیاتېږي او ضمناً د برېښنا د تولید لپاره زمینه برابرېږي. د همدغه هدف لپاره موږ په خوست ولایت کې یو څو وخت مخکې د اوبو تنظیم ریاست، د کلي پراختیا ریاست او نورو اړوندو ادارو یعنې د زراعت او مالدارۍ ریاست سره یوه ګډه ناسته ولرله او په دې ارتباط باندې مو د دې کاري پلانونه او د وظایفو لایحې وکتلې. هغه څه چې دوی په کاري پلانونو کې درلودل چې البته نیمګړتیاوې پکې وې مشاورتن مو سره تفهیم کړه چې دا ډول پروژې موږ باید په پلان کې ولرو او په راتلونکي کې هغې د تحقق دپاره هغې د پلي کولو لپاره زمینې سازي وکړو او لارې چارې ورته پیدا کړو. نو اساسي مسله په دې کې ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره زه دا نشم ویلی چې تېرې ورې به کار نه وي کړی یا به یې غوښتنه نه وي کړې. دا چې موافقت څومره ترلاسه شوی څومره په دې برخه کې لاسته راوړنې لري دا لایده موضوع ده، مګر فقط دومره به ووایم چې یوازې د مزغور بند او د دوه منده بند ابتدایي سروېګانې شوي چې دا خپله په دې کې یو حرکت دی، په دې کې یو قدم اوچتول دي. نورې سروېګانو غوښتنه مې دا وشه د یادو ریاستونو سره چې درته خبره وکړه دغه مسله پلان شوي چې تخنیکي او اقتصادي سروېګانې هم ترسره شي او دغه کار ته توصیه ورکړو او بالاخره تر څو وتونیږي وکولی شو چې دا د برېښنا ستونزه اساسي او بنیادي شکل د خوست ولایت کې حل کړو. امکانات موجود دي، فقط د کار ته ضرورت ده، الوزمه ته ضرورت ده او یو بااحساسه حرکت ته ضرورت ده. زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي او دا چې کله حل کېږي طبیعي خبره ده چې دا لویې پروژې یو وخت ضرورت لري، نو باید انتظار وباسو او عاجلتن ونه غواړو او دا په نظر کې نیولو سره
سلامت اوسه. مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. لومړی د سکایپ له لارې اوریدونکو لرو، نه ټلیفون یې قطع شو، د دوی سکایپ قطع شو. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله، د خوش ولینه دغه غوښتنه لرم چې دا د بوند په صحه کې یو اتل ولګي ټول سړکې ماته کړې دیګه غاټ موټرو.
بله صحیح. تاسو
دا موږ ته څنګه دا نه دا چې خپل ولې موږ څه منه کړی او خو وای نه کړ دا کوره تا
خاصه. تاسو پیغام والی صاحب واردو دوی به ورسته نظر سرګن کې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسه.
بار سلام. د خبره دا ده چې لکه والی صاحب ته د منګل او د مقبل په جګړې باندې خپلې خبرې وکړې او اته کاله مخکې د اصغرخیلو د نیازیو د قوم تر منځ او د بابکرخیلو د قوم تر منځ باندې یو لویه شخړه شوې وه چې په هغه کې شل دېرش نفر وژل شوي وو. دې ته هم د والي صاحب او د ولایتي شورا کوم توجه سا وکړه؟
صحیح مننه. سلامت اوسه والی صاحب، تاسو ته ځواب وایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
هلو،
مهرباني کوئ صاحب.
قرآن سے محترم محترم اور محترم والد سے السلام علیکم. سلامت ہو صحیح.
فرض
السلام رضما پختن دادا خدا دیو کے جمعہ والد صاحب کا اللہ رب العزت توفیق والد کی خوش لسنو تھا صداقت او عملی کارو کی اور اس ادیا نظر در پختن رنیو پختن دادا چھو والد صاحب محترم کم اولیتون ازان تا غوره کری دی یعنی کم کاری اولیتون ازان تا غوره کری درسو آخر کار کول سر دا خوص خال کو مشکلاتی میرا پشی او تو هم سوال داده چی خوص کی آیا دایش دایش موجود دی کنه دی او در هم سوال داده محترم کاروان سر چی خوص کی دماریس عمومی وضعیت سنگ دا او زمانم چی دی قارس محمد مدرین اندرستان نتاس را پتماس کیا ما
دیر منانه. سلامت اوسه مدنی صاحب، همیشه دی پیغامونه راستول، اسمسونه دی راستول. نن دا دی ټلیفون لاري را سره خبري مو وکړي بل اوردون کله رو مهرباني مهرباني کوي ستاسو پیغام ونه وريدل شو یو زلبیا مهرباني متاسفانه ستاسو आवाज نه وريدل کیږي سم وربشو ملمنو ته ولی صاحب لمړی ستاسو نوبت دی کومو د اوریدونکو خبرې یې وی یا پښتنې مو یې وی در پیاد بیکو اول خو دوی دی دو بلکې څلور قومونو د لانجې خبره کوله
مننه تر دې وړاندې یو بل پښتنه و چې د سرحدي البته د سرک سي البته فجر کوم غلام خان ته تللی دغه سرک وی هدف و د سرک په رابطه څنګه یو ورور خبره وکوله که تاسو وضاحت لرئ چې دغې په رابطه جواب ووایم او که نه بیا زه دویمې پوښتنې ته ځم
مهرباني دوم پوښتنې ته لاړ شئ
ورور د اکبرخیلو نیازیو د بابګرخیلو د قوم شخړې ته اشاره وکوله ولې نه لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکوله چې زما اراده او تصمیم دا ده چې د قومونو تر مابین دغه شخړې هوارې شي دغه ستونزې کمې شي او ټول قومونه او ولسونه د ورورګلوۍ په فضا کې په مینه او محبت یو بل ته ورغاړي وځي دغه ستونزې خلاصې شي صمیمانه فضا کې یو بل سره ژوند وکړي او حق حقدار ته ورسیږي بنان دا زما یو د هغه غټو ولویتونو نه دي دا زما کاري برنامه ده دا زما په سلوزیني پلان کې هم شامل دي چې زه د نورو اقتصادي او انکشافي امنیتي موضوعاتو تر څنګه د قومونو تر مابین دغه شخړې چې البته پنځه یا شپږ عمده شخړې دي چې دا هم پکې شامله ده دا یو ګوګل پسې قدم په قدم او وار په وار باندې د خپلو علماو او د خپلو متنفذه قومي جهادي او ملي شخصیتونو په همکاري باندې وکولای شم چې یو داسې جرګهګۍ او یا کمیسیون جوړ کړم چې هغه د حکومت د چتر او د اشراف لاندې د ولایتي ادارې د اشراف لاندې دغه کمیسیون یا جرګه دغه ټولو ستونزو لپاره قدم کیدی ستونزې هر اړخیزه ځان ته معلومیږي او تر هغه حده پورې چې انساني قضاوت کیږي د خوستي عرف او عادات او عناناتو رسوم او رواج او د پښتني مرکو جرګو سره سم دغه لپاره یو د حل لاره پیدا کړو البته دا لاره به د حکومت د اشراف لاندې وي جنان دا داد ورکوم ان شاء الله العزیز چې دا چې څنګه کېږي دا د خدای پاک او د راتلونکي پورې اړه لري هم زمونږ اراده په دغه برخه کې قاطع ده زمونږ اراده په دې برخه کې قوي ده موږ ژمن یو چې دغه کار وکړو دوی د په دې برخه کې ډاډمن اوسېږي دوهم ورور بله پوښتنه لرله چې کوم ولایتونه زمونږ په کاري برنامه کې وجود لري ډېره مهمه مسله ده تر ټولو مهم بیا هم د امنیت مسله ده او امنیت دپاره امنیت زما د سلوزیني پلان په لومړنۍ برخه کې نومړنۍ اولویت ته چې دلته د نشئی توکو کښت قاچاق ترافیک خرید او پلور په وړاندې جدي مبارزه د قانون د حاکمیت په وړاندې هغه ستونزې چې وجود لري د هغې لپاره اساسي طرحه او پلان به جوړ کړو عملي کړو د امنیتي او نظامي ارګانونو سره همغږي اساسي همغږي رامنځته کړو او بالاخره د خوستي د امنیت په ټینګښت کې د علماو قومونو قبایلي مشرانو ځوانانو مدني ټولنو ټولو سره عامه پوهاوی او نږدې ناستې ولاړې ولرو او د مجازات او مکافات د سیستم په خاطر د ټولو لسوالو د قطع دنه لرو زمونږ لومړیتوب د امنیت په برخه کې ده دویم مو ښه حکومت ولي ده چې څنګه وکولی شو چې زما ولایتي اداره او بیا په ښکته کې ټولې دولتي دوایر خپلو خلکو سونو ته د تېر حکومتولۍ په برخه کې جواب وویلی شي د شفافیت په جواب وویلی شي د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د حساب ورکونې دپاره هغه ولري په حساب یو اساسي میکانیزم ولرو د دې ترڅنګ د اقتصادي زیربنا مسله ده چې په دې برخه کې یو کمیسیون مو جوړ کړی ده چې د خوست ټولې رغنیزې انکشافي پروژې دا بستهبندي کړي ولایت بندي کړي او د هغې لپاره بیا موږ خپلې لارې ګودرې ولټوو درېیم د اقتصادي حاکمیت موضوع ده چې څنګه د دولت عواید لوړ لاړ شي د دغه عوایدو دپاره د نظارت ځانګړی میکانیزم رامنځته کړو او بالاخره په ولایتي کچه باندې د بودیجې د پرځای لګښت دپاره موږ نظارتي پلان جوړ کړو چې دا بودیجه باید په خپل وخت زمان شفافه حسابدي مصرف شي او د دولت عواید لوړ کړو په څنګ کې د روغتیا د ظرفیت لوړونې موضوع ده ټولنیز خوندیتوب ده ارزونه او استخدام دغه بسونه چې دلته خالي پاتې دي د پوهنې موضوع ده او د نظارتو د ارزیابي موضوع ده د همغږي موضوع ده، د دولت او د امنیتي د دولت د امنیتي ادارو د نورو ملکي ادارو د حکومت او د ولسونو تر مابین د همغږي موضوع ده چې په ټولو برخو کې باید رامنځته شي، او په نهایت کې د فساد او د غصب په وړاندې اساسي مسله چې دا هم زمونږ د ولایتونو نه ده چې چون خوست کې د ځمکو موضوع ډېره حساسه ده، ځمکې ډېره قیمته دي، دلته د ځمکو د غصب هغه مافیایي کړۍ چې وجود لري د هغو په وړاندې جدي مبارزه او د فساد په وړاندې جدي مبارزه زما د ولایتونو نه ده چې فساد پته حسابي شفاف اداره رامنځته شي، او په دغه برخه کې زما د ولسونو علماو نه مې هیله داده او ډاډ هم راکړی ده چې انشاءالله د لما سره د ولایتي ادارې سره څنګ په څنګ او یو ځای د فساد د غصب او د ټولو ناوله اعمالو په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی د پخوس کې د معارف د وضعیت په اړه پوښتنه درلوده، او که ښاغلی رسوان تاسو دوی ته ووایست په ځینو نورو ولایتونو کې مثلا په دې وروستۍ یوه اونۍ کې په ننګرهار کې د نجونو یوه لیسه ونړول شوه دي یا حمله پرې وشوه دي دولتي وسلوالو مخالفانو له لورې، په خوست کې وضعیت څنګه دی د معارف؟
ولایت کې مختلف قومونه اوسېږي چې دوی تقریبا دودونه رواجونه او عنعنات یې مشابه دي. د دوی د عنعناتو له جملې یوه دغه ده چې په دې باندې هر وخت تاکید اصرار او په دې باندې کوشش کوي چې خپل کور وساتي او بالاخره خلاصه ده چې خراب نه شي کنه. بل مسله دا ده چې معارف ژوندي ساتل په حقیقت کې د ټولنې ژوندي ساتل دي، او د معارف ودې په حقیقت کې د ټولنې ودې ده. نو دا چې هر څوک په هر انده په هر عقیده ده او په هر ایډیا ده څه کول غواړي او مبارزه یې کوم طرف ته ده په کومه موخه ده، بیا هم معارف ته زیان نه دی رسولی او معارف یې فعال ساتلی ده، او کوم مکتب ته ښوونځی ته د د د واخ یو علامه یا کومه نښه موږ فکر کوو. خو اساسي مسله د معارف په اعتبار د کیفیت په لحاظ به سم وي ډېر به وي، مګر کیفیت یې نشته، او ضمناً دغه کیفیت یې هم تر یو سوال لاندې دی. هغه په دې معنا چې ځکه واقعیتونه باید ووایو، حقیقت باید پټ نه کړو، دا یوه لویه ګناه ده. دغه تعداد شاګردانو هم تر سوال لاندې ده، او کېدای شي چې د دې سره موازي د ښوونکو تعداد هم تر سوال لاندې اوسېږي. دغه په بعضې ولسوالیو کې چې تقریبا دوردښتې د مرکز نه لرې پرتې دي او هلته نسبي ناامني هم موجوده ده، نو په دغه ځایونو کې دغه مشکل محسوسېږي شاید چې وده اوسېږي. نو اساسي مسله په دې کې ده چې موږ په دا دوه برخو کې مشکل لرو په معارف کې. یو د کیفیت مسله ده چې مثلا په جرات به ووایو چې په یوه لسه کې هم شاید چې دغه د لابراتوارونه او د تجربو کول فعال ونه اوسېږي. نو دا هغه څه دي چې د زده کوونکي او د یوه ځوان د استعداد انکشاف لپاره ضروري دي، او دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی، او توی هم ډېر به کم وي. دویمه مسله د کیفیت سره موازي چې دغه خراب دی. دغه بله مسله مې چې یاده کړه، دغه هم محسوسېږي چې تقریبا دا اندازه په فساد باندې دلالت کوي شاید چې دا مشکل به ولرو. په کور کې د معارف وزه مخکې وکړه چې الحمدلله موږ تړلي ښوونځی نه لرو، موږ داسې ګواښ نه لرو چې هغه شاګرد دې ښوونځی ته درس ویلو لپاره لاړ نه شي او یا د ښوونکي درس ور نه کړي. نو ستونزه شته، ولې په عام ډول دا ډول امکانات هم موجود دي، او انشاءالله باور په دې لرو چې پښتونخوا کې به دا ډول ستونزې سره مخامخ نه شي.
سلامت اوسې امیر الله رسوان د خوست ولایتي شورا رئیس. د خوست قومي مشر حاجي صاحب شریف الله هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. حاجي صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ته د خوست د کومه مسله ډیره مهمه ښکاري چې فکر کوي حکومت ورته باید زیاته توجه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو د سوال ډیره مننه. ټول د مخه خو د اشاره دی او کارتون کو او ټول اړین کې د دې د کوم سلامونه اعتراضات تقدیم او تاسو ښه
ورغلئ. سلامت اوسئ.
خو څو په څه چې روان تاسو ته یو د شویلاتو کې نه نه لاته خود کې یو ډېر خوشبختي په دې کې ده چې د دوه موسمونو چې وي هغه د نورې او د ژبې په دې کې المثال دپاره زمینه بیخي مساعده ده د کار دپاره یعنی هر وخت په دې کې بندش د کور نشته چې یا ډېره ګرمي وي یا ډېر ساړه وي. دا دی وه بله مدا ده چې په دې اوسنیو وختو کې جناب نوی والي صاحب حافظي صاحب چې روغه لګیا چې د دې دغې وخت نه ډېر کم وخت دی چې دا په شتوبشتم د جوازې دوه کالو تر نن تاریخه پې تخمینا یعنی څلور څلوېښت ورځې تېرې دي. نو دا چون کوم اندازې ته چې موږ لیدلې او څو کاله ته ورسېده ولیدل او دا یو ځوان ده یو تعلیم یافته ده یو متراحم دلسوزه وطنپرسته او بالبوسه انسان ده. نو موږ درته په خوست کښې خو شکر دا کور ډېر شوی دی نو څوک انکار نه شي کړی چې کار نه ده شوی خو بیا هم بعضې ستونزې مشکلات شته چې هغه موږ ډېر مهم مشکل چې ده دا د میدان هوایي ده چې موږ له سهارو زره خلک په عربو کښې لرو او دغه مسافري چې کوم وخت ترسي ډېر د مشکلو سره مخامخ وي یو مشکل مو دغه ده په کراتو مراتو مونږ بیرې چې جامرو شه او په کومو کمیسیونو کښې چې مرکز ته تللي وو دغه مو ټول ورسره د چرکز ورسره ویلې دي. بله مسله مهمه مونږ چې دا د برق ده د برق مسله مخکې تاسې شرایلاتیان ته باندې شی وچوله په دې خاطر چې ما ته ډېر معلومات په دې کښې شته ارسله جمال شهید یو وخت دیوالي وخت احمدي زه څو کاله ته په کمیسیوني کښې مرکز ته تللی یم. دغه بندونه دوه درې بندونه چې د مزغور بانده یو د دوه مونده بانده دا ډېر مهم دي په خوست کښې په زرهاو په لکهاو ځینې به مځکه ده که چېرته دغه بندونه جوړ شي نو دغه دومره حاصلات به د خود د مځکو وي ځکه چې اوسوبنه لري ځکه کلته ملي افغانستان ته به دا کیفیت وکړي. د بلې خاره خلک چې دي شکر الحمدلله په عربو کښې کور کښې خپلې پیسې اندازې ته وسه لاسونه کڼه کړي دي دغه پارک صنعتي دي کړه که دلته فابریکې په زمینه مسعده شي ځکه دا په ډیزلي برق باندې نه شي کېدله په چیچ هغې برق د دوی طرح نه وي نو خلکو دپاره به هم مصروفیت پیدا شي خلک به جوړ شي فابریکې به هم جوړ شي دا مشکلات به ټول رفع شي. بل ازمه دا ده چې خوست ولایت په هغه وخت کښې چې دا د خوست ولایت لویه ولسوالي وه دا اردون او خوست دا مربوطې جابیر وو او چې خوشبختانه د مشرانو د کا په کلان د ادارې په حکومت دغه دویمې درجې ته ارتقا وکړه د خوست ولایت خو په تاثر شه چې کنن دویمه درجه ده وروسته پورې هغه تشکیلات هغه بدجابي هغه انکشافي وروسته دلته نه درغوله نو چې کومه اندازه کړه چې موږ فکر کوو جناب والي صاحب رسنی مرموق ډېر کړي د کم وخت چې د موږ دلته ول دفترونه مو یوه ډېره لویه جلسه وه علما مشران قومي ځوانان دغه ټول د دس ځکې ځای لري دی تا په تالار شي د کور خو بیا هم یوازې دا څه نه شي کړی موږ ټولو غلاماو مشرانو دلته واده وکړه کتی سره چې په هر قیمت موږ د امنیت په اعتبار نه د خود د باسازت په اعتبار نه تاسو څنګ په څنګ موږ حاضر یو بیا هم خواهش مو د مرکزي حکومت د جلاسما د رئیس جمهور وه ده ما د ډاکتر سالدران ده مربوطه چې دته امکانات هغه حق کوم چې د موږ د خوستیانو ده زه په دې دعا نه کوو خپل حق د بېجا عادي انکشافي ورکړي چې دغه ته د بعضې تړونه چې انقلاب وکړي لکه میدان هوایي لکه د بعضې نور مسایل چې د بعضې سړکونه چې هلته اکثر څلور شوي دانه دي چې هغې په اعتبار اکثر دا ته زمینه د کور مسایل دی چې کور وکړي که دلته په خالي نه شي بېجا نه وي نور امکانات نه وي نو بیا به څه وکړي موږ په تو باندې د حاضر احمدا یو موږ یې نومۍ لرو چې ان شاءالله یو وخت محبوبا صاحب اجما خان چې دا د لوګر وو په خوست کښې یو تاریخ
ډېره زیاته مننه. د خپرونې وروستۍ شیبو ته ډېر لږ وخت پاتې دی. والي صاحب حبیبي یو اورېدونکي عزیز احمد لیکلی دی وایي د خوست ښار شاوخوا ځنګلونه وایي ډېر سپېره شوي دي پخوا وایي ونې وې ځنګلونه ول لیکن دا وهل شوي دي آیا تاسې د دغو ځنګلونو د بېرته جوړولو یا کولو لپاره هم څه پلان لرئ؟ بله والی صاحب
اورم کوم مننه سره اورم.
بله صاحب ستاسو خبرې اورو مهرباني
اورم مننه. ډېره مهمه پوښتنه ده ورور وکوله زه به په لنډو الفاظو دومره وویلی شم چې سرسبزي زراعت ځنګلونه دا طبیعي سرمایه دي او دا د هر انسان طبیعي حق ده. زه په دې خفه یم چې دلته پخوا ځنګلونه او سرسبزي موجوده وه او متاسفانه د وخت په تېرېدو هغه قطع شوې ده. دا د راتلونکو نسلونو هم په موږ باندې حق ده چې د چاپېریال ساتنې او د سرسبزۍ او د ښکلا په خاطر باندې لازم قدم پورته شي. بلې زما په پلان کښې د کرنې او د جنگلونو د ساتنې او بلکې نه یوازې ساتنې د موجوده جنگلونو ساتنې بلکې د جنگلونو د احیا او د احداث په برخه کې هم زه پلان لرم توجه لرم چې دولت په حمایت او د امکاناتو په لاسته راوړلو موندلو سره د خوست ښار د سرسبزۍ او د شینواري په برخه کې لازم قدم کېدم او حداقل تر څو مې د خوست درنو ولسونو ته یو څه کړي وي چې هغه آینده کې د ولسونو دپاره د خوښۍ وړ وي او دوی وکولی شي چې په یو سرسبز شنه او ښایسته چاپېریال کې ژوند وکړي. دا زما د ولایتونو
ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم حکم خان حبیبي، همداراز د ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسواند او قومي مشر حاجي شریف الله چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. لاوریدونکو هم منندوی یو. د دې اونۍ د ولایت په ولایت پروګرام هم دلته پای ته رسو. خو د ازادي راډیو خپرونې